کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس بجی شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شهید چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار اسمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د اداله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشان نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول شار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې شار تر ډېره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې د سره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکوو چې تازه د کام دېش پر میر دېش ور اوښتي.
نن ډک شوی دی، لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګمټول آخر سره پورې
میدان وردک یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی چې نور د نجونو د مکتبونو دروازې پرانیسي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن د دې شپږم نه څه دولسمه باندې دي، په دوه مو خفه ی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو رشتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل چې د کله په ځوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادي کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. ده وویل چې نه کاروبار شته او نه په دې عمله خلک نشي کولای چې خپله د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه شان د دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشردوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتېدو دی، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لا اړولې ده او مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیز نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالي په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځای چاته نه دی رسولې، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بنده کړي ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګ مټال آخر سره پورې 1500 کلی بهي یو لګو نه پورته نفوذ دی. دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یو ازانه لاره ده چې برګمټال ولسوالۍ کامدش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته. د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوي بوجۍ په زر افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانیستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېږدو. اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په میردیش کې تیر کال په اګست کې د شپې لخوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې وه، چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاده سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند له لوري 1,000 نور غنم افغانستان ته استول کیږي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام له لیدو وروسته وکړه. هند ژمنه کړې ده چې ټول ټال به 500,000 غنم افغانستان ته لیږي چې یوه برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تمه کیږي چې له هند څخه 1,000 نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلی دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانه حکومت کنه کوي دا ټول شخصي جوابات دي او ملکان شکو شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3,000,000 افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو کوربېم تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. په میدان وردک ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو ښوونځي پرانیسي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت چاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
از ما خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزی دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب و غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
وایي چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي. دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړی شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره آزادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوري مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسئله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف ښودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمېر هغه جنګي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله له سره پیل کړې دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو درېیم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کېږي د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحکوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول ښار له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ سوی دی. د ازوف سټال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله سوی چې هڅه کوي دغه ښار په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نهمه او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابره ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښیي. روسیه د می نهمه د بریا د ورځې په توګه لمانځي. بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف سټال او ماریوپول ښار د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره درېیم عملیات روان دي. خود وویل دوی پالیسی دانه ایجابوي چې د دغه عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم راستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوی دي.
اوس جرړو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلئ او د خبرونې لمیلمنو پوښتنې وکړئ. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتېدلې دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتېدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبې په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرائیلي اتباو د بریدونو په اشغال شوي لبیدیسه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د نشتو له امله زیات شوی دی.
اجملندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دي پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیس افسرانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یوه نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیسو افسرانو، څارنوالانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خواشینی کړي دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن د شپږم نه څه دولسمه باندې دي، په دو مو خفه یو. موږ د امارت اسلامي نه د خواهش کو چې دا نجونې خوشې کو او موږ دوته د ملت ډېر خشاره کي دا د مو خویندې دي، دا د مو مرونې دي.
دا یادونه ورده چې تر دې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دیني عالمانو له طالبانو غوښتي وو چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانې پر زړه دی چې لورې د وطن لپاره خدمت وکړي.
کنه پیشرفت تللې ده، کتابونه یې لیدې، خو ځان نه نیس د معلمان چې یو درس ووایي چیرته. او زه غواړم چې هغه هم د نورو نجونو ته درس ووایي.
دغه راز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یوې زده کوونکي شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پر مخ خلاصې کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس اقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیګ کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلوبه کې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د چهارشنبې د ورځې تر دې لوبې مخکې ګڼ په دې باور و چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې و. یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که 2-1 بایللې وه بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبې په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډېر خوشحاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم، د یو ستر ټیم په وړاندې، د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی و او د ده په باور مانچستر سیټي هغسې لوبه ونه کړه لکه په تېرو مسابقو کې چې یې کوله. ریال مادرید تر اوسه 13 د اروپا د لیګ اتل پاتې شوی دی. دا لوبډله په 1984، 2005 او 2009 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 5 د دې لوبو اتل شوی دی د مې په 28 مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس خپرونې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د یو راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې لولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړی وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکي د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای سي کلونه اوږدو محاکمو ته لاره پرانیزي. د راپور له مخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې یو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول بندې کړې. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سرته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پنټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونې د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداری ورکړی چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې لولو چې دا اقدام کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای سوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته له ستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری وروسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زره افغانان چې د طالبانو له بیرې دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خپرونې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې ښاغلی سرمست به د می میاشتې په 16 نیټه د جولیارډ پوهنتون څخه افتخاري دکتورا ترلاسه کړي. په مقاله کې یادونه سوي چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکي سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابله تر لیزبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، ښوونکو، کارکوونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سوه، بلکې په پرتګال کې د میشته کېدو بلنه هم ورکړل سوه. په مقاله کې لولو چې ښاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د معلولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن پنځه شپږ زره کډوال چې په مدت درې کاله زیاتو کم را بیا ځای سوي د مختلفو ولایتو او د دوه کاله مخکې د تیر سوي حکومت په هیڅ عنوان موږ سره په تور لیس کې لیکلي ولو چې موږ سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوي. او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی، حصول د امارت راغلی دی، په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دیرشو ولایتو ولسوالیو کې کومکونه دي او پر موږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. والي صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایي چې تاسو خپل وطن ته ستانه سي. موږ هغه خلک یو چې ودې ولایت شپېته زره کډوال راغلي وله، هر څوک تخپل په یو امید چې په خپلو ولایتو کې و هغه ولاړه خپلو وطنو ته. موږ هغه مالدار کوچي خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي، اس امید به اس وطن ته لرودام وطن دی، دغه مزای دی، دغه مجبند دی، د ژوندګي دا یو سوري مو پیدا کړی دی. بچان مو یو سوري ته ناشتي مؤسساتو یو اندازه قدر اوبره ته جوړی کړی دي. خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نه لرو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا